zamana.
السلام علیکم واستړی مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې پخپرونه کې د تزملیها میرزاده یوارې بیا هر کلی وایم پخپرونه کې به د پاکستان افغانستان او ترکیه ترمیان صدرې رخیزه غونډه په وخت افغانستان او پاکستان د مشرانو د سرګندونو په سیمه کې په امن راوستلو کې دغه غونډه نه د کېدونکو تمو د بګرام جیل نه د طالب قیدیانو د خوشی کولو په حق له حامد کرزی د خبرو د طالبانو خلاف په کراچۍ کې د تیر ورځې وسلوالي حملې مقدمه د درج کېدلو تر څنګ به هفتوار پروګرام جمهوریت واوري د دې ساته ز خبرونه زمونږ د همکار ګل ایاس ناورو
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژمن دی چې د افغانستان امنیت په برخه کې مرسته وکړي افغان ولسمشر احمد کرزی ویلي د بندیان خوشی کولو په معاملې کې د امریکا هیڅ کار نشته او دا چې افغانستان خپل واکا هیواد دی او د روسیې او د جرمني د بارونو چارو وزیران نن په ماسکو کې له یو بل سره ګوري اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژمن دی د افغانستان د سولې په برخه کې تر خپلې وسې مرسته وکړي د خبره نوموړي تیره ورځ په انقره کې د افغانستان پاکستان او ترکیه تر درې اړخیزه غونډې وروسته خبر اعلان وکړه
This is a time for all Afghans to come together.
هغه وخت را رسیدلی چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د خپل هیواد د بیرغونې او سولې هڅه وکړي. پاکستان به خپل وار د امکان تر حد هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره مرسته وکړي.
د افغانستان پاکستان او ترکیه هیواد مشرانو پرون په انقره کې د غونډې پر وخت د امنیت او اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وکړي. دا له 2008 کال راهیسې د درې واړو هیوادونو د مشرانو اتمه غونډه وه. افغان ولسمشر احمد کرزی وای امریکا باید د افغانستان د خپلواکۍ درناوی وکړي نو موړي دا خبره پرون په انقره کې د افغانستان پاکستان او ترکیه مشرانو تر غونډې وروسته خبرلارنه توکړه حمید کرزی دا خبره د هغو 15 زندانیانو په اړه د پریکړې په تناظر کې وکړه چې پرون د بګرام له زندان نه خوشی کړل شو
Afghanistan is a sovereign country.
افغانستان خپلواک هیواد دی کله افغانستان قضایی چارواکي د یو بندي د خوشی کولو پریکړه کوي په دې کې امریکا څه کار لري زه هیله من يم چې امریکا د افغانستان د قضایی اصول او چارواکو لسره لاس واخلي او زه هیله لرم چې لدی ورسته به د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي
امریکایي چارواکي له بګرام زندان خوشی کړل شي کسان خطرناک وسلوال بولی تیر ورځ په کابل کې امریکایي سفارت په یو بیان کې د دې زندانیانو د خوشی کولو پریکړه زیخت خواشینی کوونکې وبلله په کراچۍ ښار کې نن سهار پر امنیتي ځواکونو حمله شوې ده د رینجر ځواک ویان میجر سپتین نن مشال رډیو ته ویلي پیښه د ښار په قیم آباد سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې ځانمرګي حمله کوونکي خپل ځان د رینجر ځواک د یو سر د ګاډي مخې ته والوزو دا هغه په خبره د حمله لکبله د رینجر ځواک سرتیرو ته مرګ ژوبلنه داوختي د ژغورنې ادارې وای د حمله له عمله دوه عام وګړي ژوبل شوې دي په کراچۍ ښار کې پرون د زیارت پروسه هم پر امنیتي ځواکونو بمبي حمله شوې وه چې په نتیجه کې 14 پولیس سرتیري وژل شوي وو او لسګونه نور ژوبل شوي وو بلخوا په کراچۍ ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پر پولیسو د پرونی برید رپورټ دایر کړل شوی دی د سعودي عرب ولی عهد او د دفاع وزیر شهزاده سلمان بن عبدالعزیز ال سعود به سبا په درې ورځنی سفر پاکستان ته ځي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایاند تسنیم استم د ونیزي خبری غونډې پر وخت وکړه نوموړي ویل په دې خبره کې حقیقت نشته ګواکې پاکستان سعودي عرب ته اټمي وسلې ورکوي تسنیم استم زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه هیڅ ستونزه نه لري او دا چې د افغانستان کورنۍ معاملې ده نن په پیښور کې ټولو وکیلانو په سواد کې پر یو وکیل د حمله په غبرګون کاربندیز اعلان کړی دی لاسیمې د مشال راډیو خبریال وای د های کورټ او وړو عدالتونو ټولو وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې پر وکیل پر حمله کې ککړ کسان دی ونیسي او وکیلانو ته دې تحفظ ورکړي د های کورټ یو وکیل فواد خان د مشال راډیو ته ویل په پرونی ډزو کې د دوی یو ملګری وکیل او د هغه پلار سخ ژوبل شوی دی پیښه پرون د سواد په منګورۍ ښار کې شوې ده تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ د روسیې او جرمني د بهرنو چارو وزیران نن په ماسکو کې له یو بل سره ملاقات کوي. دوی تر هغې یو ورځ وروسته دا ملاقات کوي چې په کومر اسانت ورځپاڼه کې د روسیې د بهرنو چارو وزیر سرګی لاواروف یوه لیکنه خپره شوه. په لیکنه کې نوموړی وایي د یوکراین سیاسي بحران په سر د روسیې او اروپایي ټولنې اړیکې په یو ډول د رښتیا ویلو مرحلې ته رسیدلې دي. ټاکل شوې ده چې لاواروف او د جرمني د بهرنو چارو وزیر فرانک والټر سټانمایر ترمنځ به د ماسکو او اروپایي ټولنې اړیکو د شام کورنۍ جګړې د ایران اټمي پروګرام او د افغانستان په اړه خبرې وشي. د روسیې له ناټو سره اړیکې د اټمي بې وسلې کولو او د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ هم په ایجنډا کې شامل دي. لاواروف او سټانمایر دوه اونۍ مخکې په د میونخ د امنیت په غونډه کې له یو بل سره لیدلي وو. د ملګرو ملتونو بشري مرستو مشر ویلری اموس د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا ټینګار کړی چې هغه پریکړه لیک منظور کړي چې په شام کې ملیونونه خلک د مرستو رسول عملاً یقیني شي. اموس دا خبرې پرون په نیویارک کې پر داسې وخت کې کړي دي چې د امنیت شورا د شام بشري بحران په اړه پر متضادو پریکړه لیکونو غور کوي. یو پریکړه لیک د غرب او عربي هیوادونو په ملاتړ جوړ شوی دی چې پکې پر دمشق د بندیزونو ګواښ شوی دی. بل قرارداد د روسیې دی چې پکې د بندیزونو هیڅ ذکر نشته. تر دې مخکې پرون په جنیوا کې نړیوال منځګړي لغزار ابراهیمی له لوړ پورو امریکایي او روسي چارواکو سره ولیدل چې د شام اپوزیشن او حکومت ترمنځ د سولې بې نتیجې پاتې کیدونکې خبرې وژغوري. په عین وخت کې په همس کې اوربند د درې ورځو لپاره غزول شوی دی چې خلک له خارې د وټلو موقع ولري. هلته اوربند پرون پایته رسیدلی دی. روسي خبر دی د امریکا د بارونو چار وزیر جان کیری نن په بیجینګ کې د چین ولسمشر ژی جن پینګ سره ملاقات کړي. دا د امریکایي او چینایي چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو لومړی لړۍ ده. جان کیری هڅه کوي چې د چین په مرسته شمالي کوریا د اټمي بې وسلې کولو خبرو ته تیار کړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې به خپله پوره مرسته کوي. په انکارا کې د پاکستان، افغانستان او ترکیې ترمنځ د درې اړخیزه غونډې د نتیجو په هکله څه تمه کیږي؟
هیڅ سیاسي منطق، هیڅ حقانیت، هیڅ عقلانیت حکم نه کوي چې یو حکومت عمر 15 ورځې پاتې وي دنیا ورسره قرارداد.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په پیښور کې د ټرافیکي ستونزو د هواري لپاره روان کال د تیز رفتار بسونو چلولو لپاره یو نوی سړک جوړوي.
هغه ټینډر اوپننګ شوی دی. کنسلټنټس موږ اپاونټ کو لګي یو پریلیمینری رپورټ خو موږ سره شته. خو پورت کم دی دا موږ سره تقریبا یو میاشت په مکمل شو. مې دا شروع کړی شي د باندې کم دی زیات نه زیات 2.5 ارب روپې پورې ولې.
په اونیز خبرونه جمهوریت کې وتاسو او رچایا پاکستان پر اختیا جمهوریت هوا دی او که څنګه
جمهوری واد هغه واد ته ویل کېږي چې پالته دي عوامو د زندگی چې کوم بنیادی ضرورت دی چې یو هغه وي او بل چې کوم هغه چې هغه کوم بنیادی حقوق دي. دې ته موږ نن سبا جمهوری واد وایو.
لا مشال ریډیو سروسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د لاستیک لپاره د د شرطونو مقصد د دې تړون پیاوړتیا ده نه چې مخالفت. نوموړي دا خبره پرون په انکارا کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشرانو تر غونډې وروسته خبري اعلان وکړه. خبري غونډې ته د وینا په وخت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل هیواد یې ژمن دی چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره به تر وسه مرسته وکړي. د دواړو مشرانو د ویناو مهمه برخه د احمد تکل په رپورت کې.
ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل سرګندونو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون مهم وبله، خو پر خپل شرطونو یې ټینګار وکړ او ویل چې د شرطونه د دې تړون د پیاوړتیا لپاره دي. ښاغلی کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې له درې اړخیزې سرمشریزې وروسته خبریالانو ته وویل
supported by Astaf campaign.
لامنیتی تړون څخه زمون خلک په مجموع کې ملاتړ کوي او امریکا سره د دې تړون ملاتړ ځکه کیږي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې سولې ټینګ شي. په همدې دلیل هغه شرایط چې د لوی جرګې له خوا وړاندې شول دا و چې سولې د دې تړون له لاسلیک څخه مخکې یو شرط وي. نو ځکه زما دا شرط چې لومړی باید د سولې بهیر پیل شي د امنیتی همکارۍ له تړون سره مخالفت نه بلکې د هغه د پیاوړي کولو لپاره دی. ما دا شرط له امنیتی تړون سره د مخالفت لپاره نه دی. ایخای د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیزې سرمشریزې اتمه غونډه پرون پای ته ورسېده. ښاغلی کرزی د غونډې په پای کې په یوه خبري غونډه کې د ترکیه له ولسمشر عبدالله ګل او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ګډه د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې. ولسمشر کرزی وویل چې له صدر اعظم نواز شریف سره یې خبرې په افغانستان کې د سولې، له پاکستان سره د ترانزیت، ترانسپورت او تجارت په برخه کې پر ستونزو او نورو مسایلو متمرکزې وې. کرزی او شریف وویل په پرونی غونډه کې تر ډیره په دې اړه چې د دواړو هیوادونو پر یو بل د افراطي وسلوالو ډلو د ملاتړ تورونه لګوي خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینی لار سیاسي حل او د پخلاینې خبرې دي. نواز شریف وویل چې د هیواد په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته ته چمتو دی.
This is a time for all Afghans to come together, make peace.
هغه وخت را رسیدلی چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د خپل هیواد د بیارغونې او سولې هڅه وکړي. زه له دې موقع استفاده کوم او یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په برخه کې د خپل هیواد لخوا رښتینی او جدي ژمنه کوم. پاکستان به په خپل وار د امکان تر حده هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. په ګډه خبري غونډه کې افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل لپاره د ترکیه د هڅو او د درې اړخیز سرمشریزې د قربتوب په خاطر مننه وکړه. ښاغلی کرزی له ترکیه سره د افغانستان دوستي مهمه وبلله او ویل چې دا هیواد د افغانستان په بیارغونه کې د پام وړ ونډه لري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشرانو په انکره کې په سرمشي ځغونډه کې له بل سره لیدلي. دوی په افغانستان او سیمه کې د امنیت او په دې لړ کې د کابل او اسلام آباد اړیکو د ښه کولو او همکارو زیاتولو په اړه خبرې کړې. دا چې په روانو حالاتو کې له یادې غونډې څخه تمه دی او آیا دا غونډه به د سولې پر اوستو کې مرسته وکړي او که څنګه، په دې اړه دا رپورټ اورو. د پاکستان وزیر اعظم پانکرا کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او استحکام د پاکستان لپاره اهمیت لري او د خپلواک او متحد افغانستان ملاتړ کوي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزه سرمشریزه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات کیدونکي دي او نیټو ځواکونه هم دا کال په اخیره کې له دغه هیواد وځي. بلخوا په پاکستان کې د نواز شریف حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شروع کړي دي. په دغو حالاتو کې آیا یاده سرمشریزه به د روستیو نورو غونډو په پرتله څه نتیجې ورکړي او که څنګه؟ په پاکستان کې د خارجه چارو پخوانی سیکرټری شمشاد احمد وایي د غشان غونډې د روانو مسلو حل نه دی.
زه فکر نه کوم چې د دغه غونډې په نتیجه کې به د افغانستان په حق لسه وشي. دغه وجه دا ده چې افغانستان او پاکستان خو امن غواړي، خو د افغانستان حالات دومره ساده نه دي چې په غونډه کې له راټولېدلو سره به حالات ښه شي. مسله دلته د امریکا ده چې د لوبې یو مهم لوبغاړی دی او خپل پلانونه او ترجیحات لري. نو له امریکا پرته به درې واړه هیوادونه دغلته څنګه امن راوستلی شي؟ دوی په خپل ډول یو کوشش کوي. دا ځکه چې کرزی د دفاعي امنیتي تړون په حق له د امریکا پر وړاندې په خپل دریځ ولاړ دی او دستخط پرې نه کول غواړي. کېدای شي چې ترکیه او پاکستان د امریکا لخوا پر کرزی فشار راوستل غواړي. تر اوسه خو دا نه ده معلومه چې په جګړه کې چا وګټله او چا وبایلله. دا دومره اسانه لوبه نه ده. د افغانستان بنجر ځمکه خو د لوبې اخري برخه نه شي کېدی. اصلي اخري لوبه خو څه بل څه ده.
په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی سفارتکار احمد سعیدی په دې نظر دی چې هغه نتیجې چې د غونډې ته مکیږي حاصلې به نشي.
هغه نتایج چې افغانستان د سولې خاوند چې د امکان نشته، د دې لپاره چې احمد کرزی حکومت پنځو سورو پاتې ده، هیڅ سیاسي منطق، هیڅ حقانیت، هیڅ عقلانیت حکم نه کوي چې یو حکومت چې عمر یې پنځو سورو پاتې وي، دنیا ورسره قرارداد وکړي، ورسره پروتوکول وکړي، ورسره ستراتیژي مثاله مطرح کړي. یو نشسته ده، بې ترازی ده، اتم نشسته ده، ولی هغه نتایج چې آرزو ده لاسته برقرار شي.
په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو یونس فکور وایي چې د دې پر ځای چې کرزی خپلو کورنو مسایلو ته وګوري، په دغه شان غونډو کې ګډون لرل یوازې وخت ضایع کول دي. دغه په خبره مخکینو غونډو هم څه نتیجې نه دي ورکړي، نو خوشبینه نه دي چې دا غونډه به څه ګټه ورسوي.
زه فکر کوم دا درې اړخیزه غونډه قطعاً فایده نه کوي. د وخت زیات په دې رئیس جمهور ته کورنۍ کار دغه نور د غاړې دی. دلته چې خلک تشویش لري، بیې لوړې شوي دي، اقتصاد خراب دی، امنیت خراب دی، دوی د دې پر ځای چې دلته خپل کورنۍ کار ته متوجه شي، ځان مصروفه کوي په دغسې درې اړخیزو غونډو. دا اتمه غونډه ده، اووه غونډو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا غونډه چې بیا خصوصا د رئیس جمهور د کار درې میاشتې پاتې دي، هیڅ بل رئیس جمهور او صدر اعظم په ده باور نه کوي چې د ده سره داسې پرېکړې وکړي. سبب د دې چې افغانستان کې د طالبانو د خوا سوله خپل راځي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي طالبانو ته پناه ورکولو لپاره پاکستان تورنوي چې دغه په خبره دغه وسلوال د افغان حکومت خلاف جګړه کوي، خو پاکستان همیشه دغه تورونه ردوي. حامد کرزي تمه لري چې پاکستان د افغان طالبان د سولې خبرو اترو ته وهڅوي، چې هم دغه شرط ته امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک کولو لپاره کرزي د امریکا مخې ته ایښی دی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی امریکا باید د افغانستان خپلواکۍ درناوی وکړي. نوموړي دا خبره پرون په انکره کې د افغانستان، پاکستان او ترکی مشرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته د وینا په وخت وکړه. نوموړي دا خبره د هغو 15 زندانیانو په اړه د فیصلې په تناظر کې کړي چې پرون له بګرامه خوشي کړل شو او امریکا ورباندې ژوره خواشیني وښوده. په دې موضوع تفصیل احمد تکل راکوي.
ولسمشر حامد کرزی وایي له بګرام زندانه د بندیانو په خوشی کولو کې د امریکا د متحدو ایالاتو هیڅ کار نشته. امریکایي چارواکي د بګرام زندان هغه 15 بندیان چې افغان حکومت پرون سهار خوشی کړل خطرناک تروریستان بولي او وایي چې دوی د افغانستان او امریکا امنیت ته ګواښ کوي. دوی وایي چې دا کسان باید د افغانستان په خپلو محکمو کې محاکمه شوي وای. خو ولسمشر حامد کرزی پرون وویل امریکا باید د پریکړو په برخه کې د افغانستان د ملي حاکمیت د حق درناوی وکړي. ښاغلی کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه په درې اړخیزه سرمشریزه کې لګډون وروسته خبرې کولې. افغانستان خپلواک هیواد دی. که د افغانستان قضایي چارواکي د یو بندي د خوشي کولو پریکړه کوي، په دې کې امریکا څه کار لري او باید هم کارونه لري. زه هیله من یم چې امریکا د افغانستان د قضایي اصول او چارواکو له سره لاس واخلي او زه هیله لرم چې له دې وروسته به د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. له بګرام زندانه چې اداره تیر کال افغان حکومت ته وسپارل شوه د مشکوکو وسلوالو خوشی کولو امریکایي چارواکي سخت په غوسه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون سهار سمدستي په یو بیان کې پر دې پریکړه ژور خپګان څرګند کړ او وی ویل چې د دې پریکړې د ناوړه عواقبو مسؤل به افغان حکومت وي. په بیان کې له افغان چارواکو غوښتنه شوې چې لازمې هڅې وکړي څو دا خلک بیا د تشدد او ترور په اقداماتو لاس پورې نه کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم د دې بندیانو پر خوشی کولو انتقاد وکړ او دای په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د قانون د حاکمیت لپاره په هڅو کې یو ناکامي وبلله. راسموسن وویل دا ښکاري چې دا پریکړه د سیاسي محاسبو پر بنسټ شوي او پر افغان چارواکو یې غږ وکړ څو دا خبره یقیني کړي چې د دې بندیانو خوشی کول نور ګواښونه نه رامنځته کوي. د راسموسن په وینا دا کسان د ملکي وګړو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبل کې لاس لري. څارون کې وای افغان حکومت په دې تمه دی چې له بګرام زندانه د دې بندیانو خوشی کول به له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره سره مرسته وکړي. خو ښکاري چې دې پریکړې له واشنگټن سره د کابل اړیکې په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د روان کال په پای کې له افغانستان وځي نور هم کړکیچن کړي دي.
تاسو مشال ریډیو اوري د فرانس خبري ایجنسی په بګرام له زندان نه د 15 وسلوالو خوشی کېدو په موضوع لیکنه خبره کړې. په مقاله کې راغلي د افغان حکومت د فیصلې امریکایي چارواکي غوسه کړي دي. د ایجنسی په خبره په داسې مهال چې د کابل او واشنگټن ترمنځ تعلقات خراب دي، دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې پیچلې کړي. تفصیل په دې رپورت کې. ای اف پی خبری ایجنسی لیکي د زیارت په ورځ یو شمېر تورن طالبان په افغانستان کې لجیل نه خوشی کړل شو. امریکا د دې ګام غندنه کولو سره ویل چې خوشی شوي کسان د نیټو او افغان ځواکونو په ګډون د ولسی وګړو د وژنې لپاره ذمہوار دي. ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه 14 کاله پس له افغانستان نه وځي، له بګرام جیل نه د طالبانو د خوشی کېدلو په حق لا ویل کېږي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ پیچلي تعلقات په لانور خراب کړي. د افغان حکومت د بیا کتنې ادارې یو غړي عبدالشکور دادرس ای اف پی خبری ایجنسی ته ویل چې 15 قیدیان د بګرام جیل د ودانې نه لاړل. دغه په خبره د دغو قیدیانو د کیسونو بیا کتنې پس جواز نه پاتې کېدلو چې دوی نور په قید کې وساتل شي. د امریکا سفارت پر دغه ګام تنقید وکړ او سخت افسوسناک کار یو بللو چې په افغانستان کې تشدد ته نور تقویت ورکولی شي. په بیان کې ویل شو چې افغان حکومت د خپلو فیصلو د نتیجو لپاره ذمہوار دی او له افغان حکومت نه غوښتنه وشوه چې دا باوري کولو لپاره کوشش وکړي چې خوشی شوي کسان د تشدد او ترهینوي کارونه ونه کړي. خو افغان ولسمشر حامد کرزی بګرام جیل د طالبانو افغانستان د پیداوار یو کارخانه بللی او تور لګوي چې کېد کړل شي وکسان د ظالمانه سلوک لامل د ملک تخمنان جوړیږي. ای اف پی لیکي د کېدیانو د خوشی کېدل نو وړاندې د امریکا پوز دغه کسان خطرناک تنان بللی او چې دغه بریدونو سره نیخ په نیغه تړاو خوتل شو چې پکې د نیټو دوه دیش اهلکار او دیرویشت افغانان وژل شو. امریکا په خوشی کېدونکو کسانو کې د دریو تفصیل ورکړو چې پکې محمد ولی نومې مشکوک طالب وسلوال شامل وو. هغه د چاودیدونکو موادو یو ماهر بلل کېدل چې په هلمند کې د دوه چاودنو سره تړاو خودل شو. اجانس لیکي د کېدیانو د خوشی کولو پلانونو امریکایي چارواکي په غوسه کړی دي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو د خرابولو مهم ټکي ګرځېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو د شمیر په هکله اوږدمهاله امنیتي تړون باندې خبرې اترې روانې دي. روان کال به زیاتره امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینسی ګرام د خوشي شو کېدیانو په هکله وویل چې د یو شمیر کسانو د وژنې ذمه وار دي. بګرام د کابل په شمال کې د 500 کیلومتره په فاصله پرته کېدیانو د حراست یو مهمه ودانۍ وه چې پکې د بهرنیو ځواکونو لخوا نیول شوي طالبان او نور وسلوال ساتل کېدل، خو تېر کال یې د کنټرول چارې افغانانو ته وسپارل شوې. د افغان ملي پولیسو مشر لیوټیننټ جنرل غلام فاروق چې د بګرام جیل چارې په لاس کې دي، اژانس ته ویلي دي چې قیدیان په ګاډو کې خپلو کورونو ته لاړل. دغه په خبره دوی خوشی کړل شو، خو د تګ بندوبست یې نه و شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د سعودي عرب ولی عہد او د دفاع وزیر شهزاده سلمان بن عبدالعزیز ال سعود په سبب په درې ورځني سفر پاکستان ته ورځي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان بارنو چار وزارت ویانې تسلیم اسلم د 19 خبري هوندې په وښو کړه. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال را کوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وا د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونی اړیکې دي او تر 15 لکو زیات پاکستانیان دا وخت سعودي عرب کې کار روزګار کوي. د نوموړې په خبره د سعودي عرب ولی عہد شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز ال سعود با د روانې میاشتې 15 نیټې نه د پاکستان درې ورځنی سفر کوي او دلته به د سیاسي او پوځي مشروالۍ سره په دوه اړخیزه تعلقاتو، خپل منځي مرستو او په سیمه ییزو نړیوال صورتحال خبرې کوي. د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د جوهري مرستو او سعودي عرب ته د پاکستانی عسکرو لیږلو په حق لا د یو تپوس په جواب کې ویاند زیاته کړه.
یقینا مذاکراتو کې به په دفاعي مرستو خبرې کیږي او پوځي مشر به هم د سعودي ولی عہد سره ویني، ځکه چې هغه د دفاع وزیر هم دی. تر څو چې سعودي عرب ته د پاکستان پوس لیږلو خبره ده، د کی حقیقت نشته. البته موږ وخت په وخت د سعودي عرب د عسکرو روزنه کړې ده. دا شندوی په تندر او مشتاق جنگي الوتکو اخصو کې اسراخ وخی لري او نور پوځي سامان. د جوهري مرستو په حق لا وړاندې هم داسې افواګانې خورې شوې او اوس هم داسې خبرې کیږي، خو زوایم دا بی بنیاده خبرې دي او د پاکستان سعودي عرب ترمنځ داسې هیڅ خبره نشته.
آیا پاکستان ته د امریکا او افغانستان ترمنځ سکیورټي لوزنامې باندې څه قسمه اندېښنه ده؟ د دغه تپوس په جواب کې د تسنیم اسلم وینا وا،
موږ ته به په دې لوزنامه یا دغه لوزنامه څه اندېښنه وي؟ افغانستان یو خپلواک هیواد دی او کولی شي چې چا سره غواړي تعلق وساتي یا لوزنامه وکړي، البته چې د دې نه د پاکستان مفاداتو ته نقصان نه وي. د یونیزي ګاونډي ملک په حیث د افغانستان د حالاتو زیات اثر به په پاکستان پریوزي، نو ځکه پاکستان د افغانستان امن او سلامتۍ کې مهم کردار ترسره کوي. تر څو چې د افغانستان او نورو ملکونو یا پوځیانو د اسارېدو خبره ده، نو دا فیصله به افغانستان حکومت کوي، ځکه چې دا د افغانستان خبره ده.
ویاندې زیاته کړه چې هم د دې مقصد دپاره دا اوسمهال د پاکستان وزیر اعظم د ترکی په دوره دی، چرته چې به هغه د افغان ولسمشر او ترکی مشر والے سره په دغه اړه خبرې کوي. د هندوستان سره د تجارت په حق لا د یو تپوس په جواب کې د اغلې وینا وا چې پاکستان د کنټرول په پوله تجارت روان ساتلو لپاره هر قسمه مرستې ته تیار دی او پاکستان غواړي چې د هند سره هم ښه تعلقات وي.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیر ورځ پر پولیسو د حمله مقدمه د وسلوالو طالبانو د مشر مولانا فضل الله او د دغه ډلې د ویان شاهد الله شاهد په خلاف لیکل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د زیارت په ورځ د کراچۍ پر رازق آباد سیمه کې پر پولیسو د ترسره شوې حملې مقدمه تیر شپه ناوخته د کراچۍ په شالتیب تاڼه کې لیکل شوې ده. د پولیس چارواکو په وینا مقدمه د زخمی شوو پولیس سرتیرو په مدیت کې د وسلوالو طالبانو د مشر مولانا فضل الله او د دغه ډلې د ویان شاهد الله شاهد په ضد لیکل شوې ده. په مقدمه کې په نیول شوو ملزمانو د وجنې او د ترهګرۍ تورونه لګول شوي دي. یاد دي وي تیره ورځ د کراچۍ په رازق آباد سیمه کې د پولیسو پر بس حمله شوې وه چې په ترڅ کې یې د دغه ځواک دیارلس سرتیري وژل شوي او له دیرشو څخه زیات ژوبل شوي وو. د دغې حملې ذمواري لومړی د جندالله وسلوالې ډلې او وروستو بیا د تحریکي طالبان پاکستان وسلوالې ډلې په خپله غاړه اخیستې وه. بلې خواته د پاکستان د کورنیو چارو مرکزي وزیر چودري نثار په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویلي حکومت له وسلوالو سره خبرې اترې شروع کړې دي، خو داسې هم ممکنه نه ده چې یوې خواته دې خبرې اترې روانې وي او بلې خواته دې جنگ وي.
مذاکرات اور تشدد کی کاروائیاں اکٹھے نہیں چل سکتی. حکومت کی واضح طور پر اس حوالے سے یہ بھی پیغام
دے وائی مذاکرات اور دا تشدد پیخے پہ یوزائی نکی گی. د حکومت دا واضح پیغام دے که د تشدد پیخی هم دغسی روانی وی نو بیا د دې څخه د مذاکراتو روان عمل ته زیان اوختلی شي. چیړونکو وای د وسلوالو طالبانو لخوا پر امنیتی ځواکونو د حملو او د حکومت لخوا د وسلوالو ډلو د چارواکو په ضد د مقدماتو لیکل د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو روان پروسس باندې بد اغیز کړی دی. چیړونکو عقیل یوسفزی په دې اړه وایي
موقف تیار کړی دی چې انټیلیجنس ایجنسیز د پولیس لګي او د هغو ګرفتار خلک هغه د جهیل نه راباسي او وژني او لاسونه ونه ګذاري. د دې نه خو دا پته لګي چې دا څومره پراسس چې وشو او د مطابق کې کوم میاشتي نه مسله چې دا چې د سیز فایر ده په هغې باندې لا ترسه پورې هم کار نه ده شوی. نو چې د کار رفتار بده وي د حملو خاص کر طالبانو د حملو دا شدت وي دا شمېره وي د عمل مخکې وړل چې دا به یو مشکل کار ثابت شي.
دا عقیل یوسفزی په خبره د حکومت او وسلوالو ترمنځ د خبرو اترو د شروع شوې پروسې په لومړنیو دو هفتو کې دواړه خواوې په ډزبندۍ هم متفق شوي نه دي چې له امله یې د خبرو اترو په دې موده کې په پاکستان کې شل بریدونه شوي چې پکې و ځانمرګي حملې هم شامل دي. د هغه په خبره له دې حملو څخه تر ټولو زیات د پېښور او ورپسې د کراچۍ ښارونه اغیزمن شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په قبایلی سیمو کې د بیلابیلو لوبو تنظیمونو یا اسوسییشنز مشران وایي چې د دوی لپاره د فنډ فاټا په بجټ کې د سپورټس کلنی فنډ منظوري کړل شوی، خو تر دې دمه یو تنظیم یا اسوسییشن ته هم دغه فنډ نه دی میلاو شوی. دوی وایي چې له دې عمله قبایلي لوبغاړي په کمی کچ سیالو کې برخه نشي اخیستلی او نه هم ورته نورې اسانتیاوې ورکولی شي. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو د خبریال نه نور تفصیل اورو.
د قبایلی سیمو د لوبو اسوسییشن او دداران د فاټا د لوبو ډایریکټریټ او فاټا اولمپیک اسوسییشن نه غوښتنه کوي چې دوی ته د لوبو کالنی فنډ ورکړی شي. دوی وایي چې تر اوسه د دغه فنډ نه بې برخې دي او نه خو په کمی کچ په سمه توګه په سیالیو کې ګډون کولی شي او نه هم په قبایلی سیمو کې د لوبو سیالۍ را جوړولی شي او لوبغاړي یې د لوبو سامانونه هم نه لري. په دې هکله د فاټا باڈی بلڈنگ اسوسییشن جنرل سیکرٹری ارشاد خان مشال ریڈیو توائی
مودا وڑو جی جی سالانہ فنڈ می توشی جمن جی کھلاڑی تدا تقلیل سی اسوسییشن تدا اس تکلیف نے یارا غ بیا غٹ این موقع با نکلا چا پتی منڈی ہوئی کلا چا پتی منڈی ہوئی چمو سر خپل فنڈ نی مون با اگے مطابق چکم دے پلاننگ کو ابون با شان چکم دے ٹیمو نہ برابر ہو ابون گزو خپل مقابلو لا او الحمدللہ ڈیر مقابلو کی شرکت کرے او گولڈن پکی راغلی براؤن سلور ہتا کی دردی پورے اوور آل تھرڈ پوزیشن پاکستان کی زمور اگلے دے باڈی بلڈنگ کے یار جی دا پارٹی پراپر جم نشتا دے پکار دے یہ پراپر جم جو جما خپل ذاتی او دوی جم نشتا دے چا ہی نہ سم لو شی اس اپ علی خان راش نو ہم مقابلہ تو بس.
دا فاٹا والی بال ایسوسی ایشن جنرل سیکرٹری خورشید اقبال ہم پر دے حق لا خپل خیالات صدا سے سرگن کھڑل
جے بو سا پورے منتا ایسوسی ایشن تا یو پیسہ لا نہ دا ملو اور دو کی من اور دلی دی وینا کی گورنر سے بم ملی دی بولاو سا پورے ایسوسی ایشن تا یو پیسہ نہ ملو نو نن دا غواړو چې هر اسوسییشن تا یوازې ما ته نه چې څومره موږ سره دا اسوسییشن دی پاتا اولمپک سره چې دې ته ټولو ته دې هر یو تخفل لغوه کړی شي بیا دې ریزلت وګورل شي کنه. دا نه چې زه کټ د پاره سوال کوم، دا نه چې زه د ډیلی د پاره سوال کوم، ډیر مشکل بشي.
په قبایلی سیمو کې د لوبو اسوسییشن ستا د کالنی فند نو ورکولو د غستون زه په حق ل مو چې کله د فاټا سپورتس ډایریکټر فیصل جمیل شاه سره رابطه وکړه نو دوی وویل
ما بل دې فاس کړو فاټا اولمپک اسوسییشن ته به تاسو موږ ته لیست واستوي چې کوم اسوسییشن ته څومره مونږ ورکوي هغه لیست یې موږ ته راوستلو نو آی باندې موږ به د دې منظوري شي ان شاء الله دا به موږ وینالو د خپل مشرانو نه بجټ هم موږ ته اوس راغلی دی که خیر بجټ هم داسې مسله نشته دی نو ان شاء الله چې زه دا امید لرم چې که دې فروری کې دي نو مارچ کې ان شاء الله دوی ته خامخا بس به حمله لري خپل د دې کم کم ګراند فاټ اولمپک والا موږ ته کم ګراند ویلی دی او کم والا کم اسوسییشن چې هغه رجسټر دي د فاټ اولمپک سره هغوی ته به ان شاء الله ګراند ویلی
د قبایلي سیمې د لوبو تنظیمونه د فاټا سیکریټریټ چارواکو نه غوښتنه کوي چې باید دغه فنډ د ورته زر تر زره ورکړل شي چې د قبایلي لوبغاړو د پرمختګ لپاره پرې کار وکړي.
دا مشال ریډیو ته د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه له ګولایاس نورو.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژمن دی د افغانستان د سولې په برخه کې تر خپلې وسې مرسته وکړي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په انقره کې د افغانستان پاکستان او ترکیې تر درې اړخیزه غونډې وروسته خبره اعلان وکړه. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي امریکا باید د افغانستان د خپلواکۍ درناوی وکړي. نوموړي دا خبره پرون په انقره کې د افغانستان پاکستان او ترکیې مشرانو تر غونډې وروسته خبره اعلان وکړه. احمد کرزی دا خبره د هغو 15 زندانیانو په اړه د پریکړې په تناظر کې وکړه چې پرون د بګرام له زندانه خوشې کړل شول. په کراچی ښار کې نن سهار پر امنیتي ځواکونو حمله شوې ده. د رینجر ځواک ویان میجر سپتین نن مشال لري ته ویلي پیخه د ښار په قیم آباد سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې ځانمرګي حمله کوونکي خپل ځان د رینجر ځواک د یو سر د ګاډي مخې ته والوزو. بلخوا په کراچی ښار کې د وسله والو طالبانو پر ضد پر پولیسو د پرونی برید رپورټ دایر کړل شوې دي. د سعودي عرب ولیعهد او د دفاع وزیر شهزاده سلمان بن عبدالعزیز ال سعود به سبا په درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایاند تسنیم اسلم د ونیزي خبری غونډي پر وخت وکړه. نن په پیښور کې ټول وکیلانو په اسواد کې پر یو وکیل د حمله په غبرګون کاربندي اعلان کړی دی. د روسیې او د جرمني د بارونو چارو وزیران نن په ماسکو کې له یو بل سره ګوري. ټاکل شوی چې لاواروف او د جرمني د بارونو چارو وزیر فرانک والټر سټانمایر ترمنځ به د ماسکو او اروپایي ټولنې اړیکو د شام کورنۍ جګړې د ایران اټومي پروګرام او د افغانستان په اړه خبرې وشي. د ملګرو ملتونو بشري مرستو مشري د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا ټینګار کړی دی چې هغه پریکړه لیک منظور کړي چې پر شام کې د ملیونو خلکو ته د مرستو رسول عملا یقیني شي. او د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری نن په بیجینګ کې د چین ولسمشر ژی جان پینګ سره ملاقات کړی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سې دي. لاغي وروسته بیا نړیواله مطبوعاتي کتنه د تمو نور شا وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې لومړی نامنی ختمول، تشدد ودرول او د ترهګری ودرول پکار دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو عمل مخ په وړاندې لاړ شي او دا چې پوز او ولست مذاکراتي عمل مرسته کوي او قام د خوشحالي زیره اوریدل غواړي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې حقیقت نه انکار نه دی پکار چې پاکستان ته د خپل سلامتي جمهوري عمل او د ولست ژوند تحفظ لړکي لوی چیلنجونه ور پیخ دي او دا وخت د طالبانو سره مذاکرات ډیر په مثبت انداز سره مخکې روان دي. او دغه رنګ طالبان مشروالي هم وایي چې هغوی د مذاکراتو په خبره کلک ولاړ دي او کاروایان به نه کوي. خو که بل طرف ته وکتل شي نو د پیښور په شمول ټول ملک کې د ترهګری ور بلیږي او همدارس طالبانو کراچۍ رضاقآباد کې د پولیس ټریننګ سنټر سره نږدې د پولیسو په ګاډي د حملې ذمہواري قبوله کړې ده چې لکه بلې دا صورتحال نور زیات کڑکی چن کړو. ادریه زیاته ویچی پداسی صورتحال کې بایچې انټيليجنس ایجنسی چمتو شي او د غرنګ چې ټول فورسز په ګډه یو کړنلار جوړ کړی چې د هغه خلکو مخنیوي وکړي څوک چې د مذاکرات ناکام کول غواړي. او د دې سره سره حکمران ډلې، اپوزیشن او حکومتي مذاکراتي ډلې لا د طالبانو کمیټې په اعتماد کې غستل پکار ده چې د ملک دار روان صورتحال په نظر کې وساتي او د امن لپاره غوړه کردار تر سره کړي. بل پلو د خور نخ پریدون کې مشرق ورځپاڼې خپل ادریه کې ویلنټاین یا د مینی ورستا کتنه کړې ده او وایي چې نن به ځینې خلک 14 فروری د مینی د ورځ په حیث مانځي او یو بل تبا د مینی د اظهار په توګه سره ګلونه ورکوي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه مقاله خپره کړې، لیکي چې د لړکی د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د امن لپاره په مذاکراتو متفق شوې دي او په دې نظر دي چې امن ته موقع ورکول پکار دي، خو تحریک انصاف د وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې تر ټولو زیاته وینا کوله او د یاد ګوند مرکزی او صوبایي غړي اوس هم دا نظر لري چې د ترهګرۍ د وروستي بریدونه د مذاکراتو د ناکامه کولو لپاره کوم بهرنی قوتونه تر سره کوي. د تحریک انصاف دویم مشر شاه محمود قریشی وای ترهګری د عملیاتو په ذریعہ ختم نشوه، په کار دی چې د لړکی حکومت طالبانو سره خبرو ته توجه ورکړي. ورځپاڼه د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر امیر مقام د خړی لیکي د طالبانو سره خبرې کول یو پیچیده عمل دی، خو حکومت په روغ نیت د دې کار آغاز کړی دی او تمه ده چې د مذاکراتو په نتیجه کې به امن راشي. بلخوا خیبر پښتونخوا کې د پیپلز پارټۍ پخوانی صوبایي وزیر رحیم داد خان ویلي لا هم حالات واضح نه دي، د وسلوالو سره خبرې هم روانې دي او ترهګری هم روانه ده. نوموړی زیاتوي چې حکومت ته پکار دي د قبایلي سیمو بنیادی مسلې هوارې کړي. ورځپاڼه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د بیان جان اشکزی په حواله لیکي په کار دی چې حکومت د ټولو وسلوالو ډلو سره په ګډه خبري وکړي، کنه وی نو چې کومه ډله د خبرو اترو نه بهر وي هغه به ترهګری جاری ساتي. دا راز د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین دی ایکسپریس ټریبیون ته ویلي دوی د مذاکراتو ملاتړ کوي او پکې هر ډول کردار ترسره کولو ته تیار دي، خو زیاتوي صوبایي حکومت ته په کار دی چې د پیښور امنیت ټینګ کړي. بلخوا فارن افیرز مجله د افغانستان په حق لیکي د دې هیواد په اړه داسې فکر کېده چې دلته به په پرمختیايي کارونو لګښت ګټور نه وي، خو داسې ښکاري چې د کمزور ریاستونو سره د مرستو په لړ کې افغانستان یو مثال وګرځیده. په تیرو سو کلونو کې د هیواد کې یو شمېر ټي وي چینلونو مثبت حل ځلې شروع کړې دي چې له وجې یې خلکو کې بیداری راځي او د جدید دور د تقاضو سره سم خپل همروزه کارونه پر مخ بیايي. د ټي وي چینلونو او ریډیوګانو سره یورپي یونین، یو ایس ایډ او یو شمیر نورې بهرنۍ مرستندویه ادارې همکاري کوي. فارن افیرز لیکي په افغانستان کې اوس هم د کلیوالو سیمو خلک د نوي عدالتي نظام پر ځای روایتي جرګو او مشرانو ته خپلې مسلې وړاندې کول غواړي، خو د دې معنی دا نه ده چې ګنې دې هیواد کې عدالتي نظام فعال نه دی او که څه هم په ځینې موقعو د بډې رشوتونو شکایتونه مخې ته راځي، خو دلته عدالتي نظام د پام وړ پرمختګ کړی او په ولس کې یې ځان ته مقام پیدا کړی دی.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو د منور شانه مورده فورن پالیسی مجله په خپل مقاله کې لیکي په کابل کې چې کومه جینه ګوزن وهلې ده هغه هم د پاکستان له قبایلي سیمو کابل ته تللې و. د مجله په خبره داسې ښکاري چې د پولیو ناروغي مخنیوي پر اساس کو ورکونکو ډلو د وسلوالو بریدونو تسلسل هغه نتیجې پیدا کړې چې تمه یې طالبانو کوله. د دې مقاله مهمه برخه د مجید بابر نورو.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې روانه ونه کې په کابل کې د ګوزن د یوې ناروغې ماشومې سرګند کېدل په حقیقت کې د دغه جنگ ځپلي هیواد لپاره یو لوی غمیزه ده او د دې لوجې د دغه هیواد د ولس د صحت په اړه د 2014 کال نه پس کله چې بهرني ځواکونه ستانه شي ډېرې مهمې پوښتنې راپورته کوي. مقاله دی ته ویي چې د 2014 کال نه پس کله چې د بهرنو ځواکونو لویه برخه د دغه هیواد نه لاړه شي، نو چونکې د صحت د نړیوالو ادارو کارکونکو ته به د امنیت ستونزه وي، نو خیال کیږي چې د صحت د نړیوالو ادارو کارکونکي او مشرتابه به هم د دغه هیواد نه ووزي. د مجلې په خبره که څه هم د ګوزن د ناروغۍ پر رد ورکوونکي ساس کې د خلکو په صحت هیڅ ډول بداغېز نه لري، خو بیا هم په افغانستان او پاکستان کې اوس هم د غوساس کو ورکول په کلتوري توګه یو حساسه موضوع ده. په دواړو هیوادونو کې فعال وسلوال ډلې په دې باور دي چې د پولیو پر رد ساس کې ورکول له اسلامي تعلیماتو پر ضد عمل دی او ځکه دغه ډلې پر ضد دي. خو د افغان طالبانو په مقابله کې د ګوزن د ناروغۍ پر رد د ساس کو ورکولو په ډلو پاکستاني طالبانو ډېرې زیاتې حملې کړې دي. څکه هم دغو ډلو ته د پاکستان حکومت د پولیسو سرتیری د امنیت لپاره ورکوي، خو تر دا مهال د پاکستاني طالبانو لخوا د ساسکو ورکولو یو دیرش کارکونکي وژل شوی دي. مجله زیاتوي چې دغو کارکونکو سره سره اوس وسلوال ډلې هغه پولیس سرتیری هم په نخښه کوي کوم چې دغو ډلو امنیت ساتي او دغو بریدونو تواتر اوس هغه نتیجې رامنځته کړې دي د کومه تمه چې وسلوالو ډلو کوله. مقاله کې مخکې راغلي دي چې د تشدد وجنو او ډول ډول خندانو اوس په قبایلي سیمو پیښور کې د ماشومانو میندې دومره بې زړه کړي دي چې د ګوزن د څاڅکو نه علاوه د نورو ناروغو لکه د شري، قیدست، تشنج غوندې ناروغو پر ضد څاڅکي هم خپلو ماشومانو ته نه ورکوي. په قبایلي سیمو پیښور کې د دې ستونزو له امله د لکونو ماشومانو ژوند په خطر کې دی. په کابل کې درې کلنه سکینه چې د ګوزن ناروغي یې تشخیص شوې ده هم د پاکستان د قبایلي سیمو نه کابل ته تللې وه.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په پیښور کې د ټرافیکي ستونزو هواري لپاره دوی روان کال د تیز رفتار بسونو چلولو لپاره یو نوی سړک جوړوي. خو ځینې خبریالان وایي د حکومتونو لخوا اکثره د پرمختګ داسې کارونو پروژو اعلانونه خو کیږي خو عملي کیږي نه. په دې اړه د مشال ریډیو همکار مجید بابر رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د حکومت د مالی سرمایه کاری او د پرمختګ د منصوبو د ادارې وایس چیرمن محسن عزیز وای چې د یادې صوبې په سرخار پیښور کې د زیاتې آبادۍ، تنګو سړکونو او زیاتو ټرافیکي ستونزو د حل لپاره دوی د پیښور نه تیرې شوې د ریل پټلۍ سره په غاړه غاړه د یو تیز رو سړک جوړولو په منصوبه کار کوي. دا چې دغه سړک باندې به کله کار شروع کیږي او څومره مالی لګښت به پر کیږي؟ محسن عزیز د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
دا فیزیبلټی چې کم ده دا اوس کې کم ده. زموږ ټینډر دې دا کال شوې دي، هغه ټینډر اوپننګ شوې ده، کنسلټنټس موږ اپاونټ کوو لګي یو. دا چې کم ده د دې چې کم فل رپورټ چې کم ده دا موږ سره خو پریلیمینری رپورټ خو موږ سره شته. کم دے دا منگ سر تقریباً یو میاشت کو مکمل شو مے دا شروع کے دیشی کم دے منتھ آف مے دا شروع کے دیشی دا مطلب مے 2013 اینڈ مطلب دا روڈ ول ناٹ ٹیک مور دین
7 to 8 months. کلی او کاروباری مرکزونه با یو بل سره تړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا هسې حکومتي اعلانونه دي او کنه عملي توګه باندې هم په پیښور کې د پرمختګ منصوبې شتون لري او یا مکملي شوې دي؟ د پیښور اوسیدونکو او خبریال افتخار فردوس د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
پیښور چې ده داغه یو بدقسمتي ورته وي یا داغه چې ده یو خپل یو چې څنګه مزاج ته شه ده. دلته چې څومره چې ده هډ اف ګورنمنت راغلي وزیر اعلان راغلي دی هغه د پیښور نه دي. کله نه مخکې تاسو وګورئ باندې ته لاړ شئ نو کم قسم کی ڈیولپمنٹ شعر ہے اگر مردان تلاٹ سے ہر طرح کم قسم کی ڈیولپمنٹ شعر ہے. چونکہ تحریک انصاف حکومت سے آگے صرف میچ تلاشی بھی دیا وہ ڈی پی ایکسپینڈیچر نہ اور کول او سپورے اور داغے نمک کی جگم تھا خدا خبر ہے جدا فلائی اوور سکم دیا ہم انکمپلیٹ یو فلائی اوور جگم دیا کمپلیٹ دے باقی دو بنے حسن چلے اگر کار چلے اگر روان میں اینڈ اٹس آلریڈی ایکسیڈڈ اٹس لمٹ آف ٹائم.
محسن عزیز یا تکڑا چې په دې منصوبه با صد پاسا یو نیم ارب روپے صوبائی حکومت لگوی او نور پیسی با د شخصی دارو لخوا لګول کیږي. چې کله دا سړک مکمل شي نو د ولس د اسانتیا د پاره به پرې 13 تیز رفتاره بسونه هم چلول کیږي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
په پکتیکا ولایت کې د نوري فایبر او سلام 3G انټرنیټي خدمتونه پیل شو. د نوموړو خدمتونو د پرانیست په مراسمو کې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر ویل دوی په دې هڅه کې دي چې ټول هیواد ته د انټرنیټ دا ډول اسانتیاوي ورسوي. د رپورت تفصیل په دې رپورت کې
د پکتیکا ولایت مرکز خلنی اوسیدونکو د ټلیفوني خدمتونو په دوام د نوري فایبر او سلام 3G انټرنیټي خدمتونو څخه هم برخمن شول. د پنځشنبه په ورځ د خدماتو د پرانیست په مراسمو کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیر زیسنگین ګډونوالو ته په خبرو کې په افغانستان کې هر سیمه او هر کس ته د ټلیفوني خدمتونو لاسرسي یو مهمه لاسته راوړنه یاد کړه او وی ویل چې انټرنیټي خدمتونه به په نږدې راتلونکي کې د یاد ولایت لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته هم وغځول شي.
د یوې داسې مرحلې نه چې یو ټلیفون هم نشته، یوې مرحلې ته رسېږو چې د افغانستان ټول ولسونه ټول خلک ټلیفون لري.
د نوري فایبر او سلام 3G د انټرنیټي خدماتو د پایل په ځانګړو مراسمو کې یو تن مشر حاجی ابراهیم په خپلو خبرو کې د پکتیکا د پراخ ولایت د لور پرتو سیمو او ولسوالیو کې د انټرنیټي خدماتو د نشتون او تلیفوني خدماتو د کمزوري بهیر ګیله وکړه.
یعنی ولسوالۍ د زړو ولسوالۍ د تروې د وړ ممې، یعنی داسې ولسوالۍ دي چې تر اوسه پرې د خدمات نشته پکې. جناب وزیر صاحب مش په دې باندې فخر کو چې ته د ټول افغانستان لپاره کار کوي، خو لیکن خپل کور باید هم سړی ویر نه کړي.
پکتیکا والی محب الله سمیم د تخنیک او ټکنالوژي په برخه کې افغانانو لپاره د تیرې یوې لسیزې لاسته راوړنې د خیال او تصور څخه لوړې وبللې او له خلکو یې وغوښتل چې دوی باید له دې هم زیات هڅان او د پرمختګونو او د ژوندانه د اسانتیاو د پیدا کولو په لټه کې وي.
تصور نه کاوه چې پکتیکا به په لسو یا یوولسو کلونو کې دغه موقف ته رسیږي، دا وضعیت به پکې حاکمیږي چې مخابراتي شبکې به پکې فعالې وي، خلک به ورته لاسرسی ولري، پکې پاخه سړکونه به وي، د دولتي دوایرو ودانۍ به وي، پرمختګ به وي، ځوانان به وي، فرهنګي ټولنې به وي، رسنۍ به وي.
د یادونې وړ ده د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو ویلي چې د نوري فایبر د شبکې لارې د کابل، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو نښلولو کار هم ترې وبریده شوی او د بشپړېدو په حال کې دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جمهوریت په نننې خبرونه کې به ستاسو نړیوالې ادارې فریډم هاوس ریپورت پاساس په پاکستان کې د ډیموکراسي حالت په اړه مرکه واوري. فریډم هاوس په خپل ریپورت کې پاکستان په جزوي توګه آزاد هیواد ګڼي وايي. په هغه هیواد کې ډېر وګړي سیاسي او شخصي ازادي او حقونه نه لري. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی، راځي چې واورو.
آیا په پاکستان کې د ولسی حکومت پر موجودګۍ سربېره هغه هیواد ډیموکراټیک او آزاد ګڼل کېدی شي او کنه؟ آیا په پاکستان کې د 2013 زیږیز کال پارلماني انتخابات په پوره ډول ډیموکراټیک ول او کنه؟ همدارس په پاکستان کې پښتانه او بلوچستان څومره سیاسي او شخصي حقونه لري؟ په هغه هیواد کې رسنۍ آیا پر اختیار آزادي دي او کڅنګه؟ دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړو. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د فریډم هاوس په نوم نړیوالې ادارې په 2013 زیږیز کال کې په نړۍ کې د جمهوریت وضع په اړه رپورټ خپور کړی دی. رپورټ وایي پرله پسې اته کاله وشول چې د نړۍ په هیوادونو کې جمهوري حالات خرابیږي. په رپورټ کې په 2013 زیږیز کال کې په مصر کې د جزوي ډیموکراسۍ نواخله، تر د جمهوریت نشتون پورې سفر، په شام کې کورنۍ جګړه، د ځینو افریقایي هیوادونو خرابه سیاسي او ټولنیزه وضع د مثال په توګه وړاندې کړل شوی دی. دا رپورټ پاکستان په جزوي ډول آزاد یا ډیموکراټیک هیواد بولي. په رپورټ کې د 2008 او 2013 زیږیز کال پر پارلماني انتخاباتو انتقاد شوی دی. رپورٹ وای پاکستان یو انتخاباتی ڈیموکراسی نه ده. فریډم هاوس انتخاباتی ڈیموکراسی یا الیکټورل ڈیموکراسی هغه هیواد ته وای چې پکې له یو زیات سیاسي ګوندونه په آزاد او رڼو انتخاباتو کې سره سیالي وکړي، د هیواد په قانوني ډول هر اهل کس پکې د رائے ورکولو حق ولري. له دې سره سره باید په هیواد کې په ټاکلي وخت انتخابات وشي. رائے ورکونکي باید خپل رائے په راز کې واچوي. د انتخاباتو بهیر امنیت وساتل شي او پکې هر ډله او سیاسي ګوند د آزاد کمپین کولو واک او اجازه ولري. د کمپین لپاره باید سیاسي ګوندونه هرې حلقې ته تللی شي او رسنۍ باید ټولو ډلو ته مساوي وخت ورکړي. د فریډم هاوس د دې تعریف په اساس پاکستان انتخاباتي ډیموکراسي نه لري. فریډم هاوس پاکستان د خبريالانو لپاره هم خطرناک هیواد بولي او وايي په هغه هیواد کې خبريالان او رسنۍ په آزادانه ډول خپل کار نشي کولای او وخت په وخت له مختلفو لورو له ګواښونو سره مخامخ وي. دا اداره وايي چې په پاکستان کې چارواکي په بیا بیا هغه وپاڼې او خبرونه بندوي چې پکې د هیواد واکدارانو په اند پر حساسو موضوعاتو لیکنی خپریږي. فریډم هاوس په دې لړ کې په بلوچستان کې د بلتون پالو د پاڼو مثال ورکوي چې په پاکستان کې پر بندیز لګېدلی دی. د دولت یا ریاست په توګه د پاکستان ډیموکراسۍ په اړه په ډیر اسماعیل خان کې د سیاسي چارو لپو عزیز الله خان سره خبرې کوو. عزیز الله خان په ګومل پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد دی. عزیز الله خان صاحب، هر کله درته وایم فریډم هاوس چې پاکستان په جزوي ډول آزاد یا ډیموکراټیک هیواد ګڼي، نو د دې خبرې معنا به تاسو ولس ته څنګه روښانه وي؟
زندگی کی کچھ بنیادی ضروریات تھی، لکا اسپتال، پوہنتن، کالج، الٹو روڈ، الٹا دیشن، صفا و بوچ، یہ اغوی اور دل کی زمانہ کے لیے اغوی کن بنیادی حقوق تھی، لکا دو اخفال خبر کا وائی سی، دو سیاسی پارٹی جو روائی سی، دو سیاسی گروپ جو روائی سی، دو اخفال حقوق دا پارا یہ مہم کے لوائی سی، یہ داد دو چیزوں نے جب حکم ویواد کی نہیں آگئی تو منگا لن سبا جمہوری ویواد وائی اس پاکستان جزلی طور باندی جمہوری ویواد کو دیئے ہوتا وائی کے دلی دی کہ پاکستان دے رغت آبادی تا نمدا دو چیزوں نے دی آگا دو تا سر لگی آگا دو ترلا سکوائی نسی فاتح کو پریک دبا فاتح کی خو یو دسلو کالو زور یو قانون دے برطانوی راج چکن لائے ہر ورکرے دے اولن ہم اگر برطانوی راج وال قانون دے پکے دیو علاوہ دے پاکستان پر نور علاقوں کے علاقہ تردوے چکن پنجاب دے پاگے کی ہم دے داسی علاقی دی شاہوں کی دا بنیادی ضروریات پر کتورہ نے دی.
استاد عزیز اللہ خان صاحب، فریڈم ہاؤس وائی پا پاکستان کے رسانے آزاد ہی نہیں دی، خود پاکستان حکومت دریج لری چھ پہ ہیواد کے رسانے یا میڈیا آزاد دے، نو تاسو دا دواړه بیانونه څنګه څېړئ؟
ته ګوره پاکستان کې ویل کېږي چې میډیا آزاد ده، میډیا آزاد ده، میډیا خو آزاد ده، چې کوم میډیا هاوس دي چې کوم هغه دفتر دي هغه آزاد دي، هغه ته اوس څوک څه نشي ویل، څه نشي ورته ویلای، هغه ته درکې نشي ورته ویلای. خو کوم یو افراد چې دي، کوم راپوران چې دي یا جرنلستان چې دي، هغه چې کوم دي هغه نن هم آزاد نه دي، مطلب
که خیبر پختونخوا او بلوچستان تا او بیا پنجاب او سند ته وګورو، نو ستاسو په نظر آیا هلته خلک خپل سیاسي او شخصي حقونه لري او کنه؟
هر پختونخوا چې دی هغه دیني علاقو کې دغه صورتحال نه، بلوچستان خو زه وایم چې د خیبر پختونخوا نه خو وروسته ده، خو له قبایلي سیمې نه هم وروسته ده، سیمې هم دغه صورتحال نه. پنجاب کے حکومت مرکزی پنجاب اور تویل کی گی آغا قدرے سے ہی حکومت بھی پنجاب دی پاگی کی ہم دیر آدھا پوری دگا شاہ حالات تھی نظام پاکستان کی دا آغا الاترون سال تدا کلچر ہم سے دیر آگلے چی عوام تواخل بنیادی ضروریات پر پورا کروے اگے تواخل بنیادی حقوق پر کروے
سامد فریڈم ہاؤس پا پاکستان کے دا 2013 زیگیز کال پارلیمانی انتخابات پاک و شفاف یا رانا نگنی او وای چې په دې انتخاباتو کې درغلی اٹګی شوې ده، تاسو څه وایست؟
په پنجاب کې ټیکټا دا توقعات ولل چې د مسلم لیگ نوم چې کومه د نواز شریف چې کوم ګروپ ته هغه به چې یو شي خو دومره زیاتو سیکانو توقعات نه ولل یار نه په خبر مختلفه کې د تحریک انصاف د عمران خان پارټۍ دومره هیڅ توقعات نه وو، دومره چانس هم نه ولل چې دوی به دا رنګه دومره سیکان به یو شي عوامی نیشنل چکن دا پختنو دے سلیار ولی خان چکن مشر مشر دا آگے گور دی دی قربانی ہو رکھ رہی او خلق تو دی آگے احساس ہو او باغی با بنیاد بانی چکن کارکوہان ہو کم لسکن کی ہو آگو دا خیالو چا آگا بسکن ہے یوسی گور پاکستان کی دا چکن ریزلٹ را لے آئی دے الیکشن دا تیر الیکشن آگے گورا پت لاس چکن دی پت لاسون چکن دی آگو دا ریزلٹ را ہوا سنائے را مختیق را لائے او پا دیرو پا زیونوں کے دیر پا جوات باندے دیر پا شکارا باندے چکن دا آگا باندے وصولا او دا زا خلا دیرو چکا کم کسانو الیکشن را رو دی لکہ این ایز این پی ایز آگو سر ما خبر سوی دی آگا خبر منی کی منک دی الیکشن دی ورد نیو آفتہ مخ کدا پتا ہو چی منگ دا زا الیکشن را رو دی او زکا دی خبر حلکی خبر ہو کہ نمگ چکم تیفیلہ در اجران دی آگا دی رمخ تا اکو رنی دا او ہر کالی بیٹی او کارون اکلی دی آگے گور دا تی دا وقت دا زن مہم ہو او نے چلا ہو لائے دل کل ساتھ وہ ہونے در بلچ مالا با ووٹ را کو آگے دو ہو جدا شئی چی من پر مخ کے نوائی چیو یوں چی تاسو بدا زن پر الیکشن کے ہارے گئے
عزیز اللہ خان سے فریڈم ہاؤس وائی پاکستان انتخاباتی جمہوریت یا الیکٹورل ڈیموکریسی نہ لری تاسو دے انتخابات ذکر وکڑ دے انتخابات دے کیمپین پر اڑا باندې تاسو نظر لری آیا تر انتخابات
مخ کې هم ټګي امکان لري او کلري نو څنګه
انتخاباتو کې پدې چې دا هغه په طریقو سره کېدای شي یو ټګي خاص د انتخاباتو په ورځ باندې کېږي هغه کې یو کس نوی په هغه ووټ واچوي یو کس یو وی هغه په ځای باندې هغه لس ووټونه واچوي دارنګه د دې پاکي ته ووټ چې ګلایي د بکسین هغه ووټونه راوباسه او د بل ګونګل ووټونه ورجات کا مطلب
شخصی آزادی او حقونو موضوع تراشو نه د پاکستان په پښتون او بلوچستان میشته سیمو کې د دې سطحې لنور پاکستان سره تاسو څنګه پرتل کوي
لنور پاکستان په مقابله باندې پښتون نړۍ کې شخصی آزادی جدا هغه جواب کلی د نسی چې هغه دلته نسته دا او دې غټ مثال کا ته د ملالا د کتاب چې کومه ترمنو لا چې هغه د بلا کتاب شو کې دې تیر ورځې په پېښور په هنټل کې هغه یو غټ مثال دا دې کې ګورا څو قسم حقوق چې دې هغه په معنی وسو یو خو دې رائے آزادی چې څه ویل غواړي چې هغه خلکو ته ورور راځي دې هغه په معنی وسو دا بنیادی حق کا مطلب بہار سلی کی آغاز سے والی لائے نیشتی لائے مطلب اخری آغا کوائی سی دی بچوی حقوق پر دیکھے پامال شمل اور دیکھے زیانہ و حقوق شکم دی آغا بلکل پامال شمل اور بل دادا چیزا بلکل یو جرگگئی ہندے اکی دلا یا دا سوبر یو گروپ لائے ہاوے یو جلسہ اتائب ہندے کولا نو ہاوے اجازت نکلا ور مطلب دا یو بنیادی حق پر جو چیز پر جمع کی گئی اور کچھ پر سوچ گئی یا کچھ پر فکر گئی آغا کوائی سی بالکل کہتے ہیں نور پاکستان کا حوالہ سر دلواخ نے بلوچستان کے دعوی اور بکوائے پختون نرے کی خاص کر بکوائے سیما کی پدی کی چکے وہ شخصی آزادی رہا آگئی بالکل پامالا سویدہ اور پہر لحاظ سر پامالا سویدہ اور جوان کی ریاست پری بنی بالکل آدھی توجہ ہم پدی باندے نور کی آگئی باندے آگئی وہ مسئلہ ہم نگن
خدار تو ایس چاہے پا پاکستان کے دا شخصی او سیاسی آزادی و ارتقا شویدہ او کی گی او کنا
پاکستان کی خود جمہوریت دا سے دا یا مطلب شخصی آزادی چکم دی چہاگا یو نو آئے خبر دا مطلب وہ پاکستان کی دیا غیر ارتقا خلا یہ وہ شوی سوئے دا نو مدین مخی خود بلکل سوئے ہن خدا خدا وہ سوئے دی پدا دوزر دوائن کال کی لیدی آزاد سولا او دیگر سر خلق تلک شکم دا آغی تا مسلم یاو سولا اور مختص اللہ مطلب اقبل آواز خلق تا حضور سولا ہے او مہین پر یہ حوالہ بانے ہو چلا ہولا ہے تو زیادہ ارتقائی بلکل نگر سوئے او بلے وجہ دادے چی پاکستان بنیادی یہ سیکیورٹی اسٹیٹ تا سیکیورٹی اسٹیٹ مطلب دادے چی آگئی پول ایک توجہ پر سیکیورٹی باندی بھی او ہر ہر پہلو دی ریاست دی سیکیورٹی نظر راغور دی نظام دای زو ما وجدا او دغه زما په خیال باندې نه ما وجدا پاکستان ته په کار دادی چې په شخصي ازادي دی بنیادی حقوق او بنیادی ضرورتات باندې توجه وکړي
از الله خان صاحب کا په پاکستان کې دیموکراسي په کتابي او اکاډمیک توګه عملی کیږي نو د پښتنو بلوچستانو سیمو صورتحال به بیا څنګه وي تاسو څنګه ګوري
په بلوچستان دا او په پښتون نړۍ دا هغه نه دا چې یو دیوار تر هغه نه پیدا چاته راکړای نه نو زه وایم چې پاکستان دا غواړي چې په نور پاکستان کې جمهوریت د دې چې دی هغه دی ورسېږي او د پښتون نړۍ او بلوچستان د نور ورسېږي زه وایم دا کې دی سي دا ممکن ہے ریاست کے پارے چی دو درہ سے شاہتا پاتا کی لیکن سنگے دی شاہتا پاتا دی ولی کہتے ہیں ہن ہوگو رین اور پنجاب کی تردی رہا دا پوری شخصی آزادی او جمہوری چی کن کلتور دے آغاز تا دے اور آغاز خپل نظام چی دا آغاز ٹک ٹاک چی لئی لگیا دی اور پاگے مقابلے کے بلد چی کن دی آغاز دن کو نست دے پتا خود آجا چی دا دی ہوں ہواد مختلف حصے دی نو که یو ارګانیک شکوم رو برو تر توالی هغه ته کې بلانو اخو بیا پټولو جیانو کې یو برابر کې
نو چې یو ځای شته او بل ځای نشته، دې مطلب دا دی چې کوم ځای نشته دا به جان بوج کړي، مطلب په خپله یو کوشش شوی دی، یو هڅه شوی دی چې هغه شاته پاتې شي. نو زوی جمهوریت تک وده ورسېږي، هغې سره دا ټیک خبره ده چې پښتنو بلوچ ته فایده ورسېږي، خو زه وایم بنیادي چې ریاست کومه پالیسۍ د پښتنو او بلوچ لپاره هغې بدلول پکار دی، چې هغه بدله نه شي نو د ریاست د جمهوریت په خپله باندې فایده نه ورسېدای شي. جمهوریت ولې چې کومه ده، هغې دا مطلب نه دی چې پښتانه فایده یا د بلوچ فایده اتوماتیکلي دا مطلب نه ده،
ډیره زیاته مننه. په ډیر اسماعیل خان کې د ګومل پونتون د سیاسيات استاد عزیز الله خان خبرې مو واورېدې. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو.
ستاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې.
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او